چه چاري احمد شيبريم د ازادي رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویانسی احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړه چې د طالبانو استازي دې غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانه اونۍ په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژۍ وزارت نن په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د لیندۍ په درویشتم او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هری رود، مرغاب، هلمند او شمال د سندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشخاباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. د ایران د بلوچستان سنی وسلوالی ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره یې نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یوه ویډیوي بیان کې چې د لیندۍ پر 19مه په ټولنیزو شبکو کې خپور شو یوه نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیش العدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی څو هلته له ولسمشر ولودمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې وجکپوري چارواکي د جرمني خبري اژانس سره تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتز د دوشنبه په ورځ له زلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشر او د ناټو د عمومي منشي په ګډون له جنو اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. او د لوبو له ډګره د بنګلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې نن په آسیایي اتلولۍ کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 ورونو کې د وو لوبغاړو په زیان سره 233 منډې جوړې شوې. له 19 کلونو د لږ عمره سي جام لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. افغانستان د دې اتلولۍ په بي ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. په اروپا کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال بیا د شمېر رسیدو ته اندېښمن دي.
موږ د یوانو لغواړو د موږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناوی را پیدا کړي.
په دې خبرونه کې د هغو افغان کډوالو اندېښنې هم در سره شریکوو چې جرمني یې پخوا د منلو ژمنه کړې وه او اوس یې رد کړې دي. هلمندیان د بوس کلا ته د غځېدلې سړک د جوړېدو هیله لري.
د بوس کلا ته د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راځي.
او په دې خبرونه کې
د کتاب لوستلو ته زړه نه تنګیږي؟
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ورسره نه تنګیږي.
دا ډرامه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړه شوې. د دې ډرامې د جوړېدونکو څرګندونې هم لرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پولند سرحدي ساتونکو وویل چې دوی یو تونل کشف کړی چې له بیلاروس څخه پولند ته د ځمکې لاندې مهاجرینو د قاچاق لپاره کارول کېږي. د پولند سرحدي ساتونکو نن په یو بیان کې وویل چې د دې پټې لارې له کشف وروسته له 130 څخه ډېر کډوال نیول شوي دي او د نورو د نیولو هڅې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې دوه شکمن انساني قاچاق وړونکي هم نیول شوي. یو 90 کلن پولندی دی او بل 40 کلن لیتوانیایي تابعیت لري. ډیرې نیول شوې کډوال د افغانستان او پاکستان اتباع دي. د بنګلاديش، نیپال او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم نیول شوي دي. دا تونل چې په لسکونو متره وشته شاوخوا 1.5 متره لوړ جوړ شوی دی. د بیلاروس پاړخ کې په ځنګلي سیمه کې پټه دروازه لري چې د پولند پاړخ کې د وتلو لاره د پولې له خنډ څخه شاوخوا 10 متره لرې موقعیت لري. سرحدي ساتونکو وویل چې تونل د برېښنایي کشفي تجهیزاتو په کارولو سره کشف شو. پلټونکو معلومه کړه چې دا تونل پخوانی دی او یو شمېر کسانو د دې لپاره پخوا جوړ کړی و چې پولند ته چې د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی داخل شي. د سرحدي ساتونکو په وینا سش کال تر اوسه پورې د پولند بیلاروس پولې لاندې درې نور تونلونه کشف شوي دي. پولند په مقرر ډول بیلاروس تورن کړی چې له بحران ځپلو سیمو څخه د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پولې ته د مهاجرینو تګ راتګ تنظیموي. د طالبانو د کډوالو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستانه 830 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. یو شمېر ستنشوي افغانان بیا وایي د ژمي په راتګ سره د سرپناه د نه موجودیت له امله له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لاله وړاندې په دې موسم کې بشري مرستو ته د ګڼ شمېر افغانانو د اړتیا د ډېرېدو راپورونه ورکول شوي. له پاکستان او ایران تازه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا بېکاري او له بله خوا د ژمي موسم د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوس مهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي او نږدې یوه میاشت مخکې له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
مونږ د یوانو غواړو د مونږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناه را پیدا کړي. خلک داسې خلکې دي چې دلته هیڅ هم نه لري، نه مځکه لري، نه جایداد لري، هیڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. د هغې تپوس نیک باید د هغې تپوس وشي.
اخوا په تورخم خارکوټي کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمېر تازه ستانه شوي افغانان د غلطه د سانتیاو د نشتون خبره کوي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډېره د خو لازم مرسته ورسره نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوي کمپ مسؤلینو ویلي چې ستنو شویو کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیاوې برابرې شوي. په همدې حال کې له ایران تازه یو ستون شوی کډوال چې اوس مهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنډمهاله کمپ کې دی وایي کوچنیان هم ناروغان شوي دي. وایي دلته روغتیایي کلینیک نشته، ماشومان ټول ناروغان دي، نه پوهېږو چېرته یوسو، خوراکي مواد نشته ځکه چې کار نه لرو، ژوند مو په ډېرې سختۍ تېرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلی. تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12 په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي تازه د ډسمبر په 12 له ایران او پاکستان 830 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسېده په خپله خوښه او په جبري ډول ستنې شوي. که څومره د دې کمیسون په اعلامیه کې راغلی چې له راستنو شویو کورنیو سره یو لړ مرستې شوي، خو افغانستان ته تازه ستانه شوي کډوال تر ډېره له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ستانه شوي افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار له مخه د بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانه ډسمبر په دویمه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هېواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یونیسیر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي.
بیا هم د کډوالو په اړه، د جرمنی له لوري د هغو افغان کډوالو ته نه منلو پریکړې چې مخکې جرمني خپل هیواد ته د هغو د لیږدولو ژمنه کړې وه، د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه په پاکستان کې میشتي وایي، دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړې دي. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې دغه هیواد یو شمېر سیاستوالو هم د فدرال حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې او پر هغې د ژر تر ژره بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني فدرال حکومت دې پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ښځو او سړیو ته چې د هیواد ته د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلېدو اجازه ورنه کړي، پراخ غبرګونونه پارولې. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د هیواد ته د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي، دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې 2 کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هېواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزار دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو، ځکه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولای شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیستی هم سفر کنیم.
په پاکستان کې بل افغان چې ورته ژمنه ترلاسه کړې او د هم نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل
لکه د خپلو نورو وطنوالو په شان له هغو زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې مو تیر کړل، اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو، اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسو د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پی تیرې کړې، او اوس چې راغوښتي مو دي ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوې دي. د جرمني خبری آژانس دویچه ویله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقونو کمشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیر له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دوی زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ ته داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چې ویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی، نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چې ویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9 د بخښنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقونو د څار بنسټ او د کلیساو ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د مې په میاشت کې ودرېد، خو بیا هم شاوخوا 330 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او دغه هېواد ته انتقال شول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د لوبو له ډګره مو د خبرونې په پیل کې په خبرونو کې دا خبر درلود چې د بنګلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې نن په آسیا تلولې کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه په ابوظبي کې ترسره شوه. په عربي متحد اماراتو کې د آسیایي جام تر 19 کلونو کم عمره جام لوبې روانې دي. د دې لوبو په ترڅ کې نن یو بل لوبه د نیپال او د سریلانکا ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې د نیپال ټول لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د دوه اتیا منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې سریلانکا په 14 اوور کې 14.5 اوور کې 4 اتیا منډې جوړې کړې، دوه لوبغاړي وسوسېدل. سریلانکا، نیپال، افغانستان او بنګلاديش د دې اتلولې په بریک ګروپ کې اوسه شوې دي. په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عرب امارات او ماليزیا اوسه شوې دي. د الف ګروپ دوه لوبي پرون تر سره شوې چې په یوه کې هند او پاکستان ګټون کې شول او متحده عرب امارات او ماليزیا د لوبي بایلودې. او هند ته د فوټبال د نړیوال ستوري لیونل میسي سفر خبر لرو. لیونل میسی د نننی سفر پر مهال چې کله د هند ته ورسید ګډوډي رامنځته شوه. د میسی ګڼو مینوالو د کلکتې ښار د سالت لیک د لوبغالي څوکۍ مات کړې او میدان ته یې وغورځولې. هغوی په غوسه وو چې ولې یې میسی له نږدې ونښلیدلی. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټونکو لوبغاړي په لوبغالي کې د تنظیمونکو د یوې لویې کړۍ لخوا بدرګه کېده او یوازې 40 دقیقې وروسته ووت. میسی به په کلکتې، حیدرآباد، ممبئی او نوې ډیلي کې په کنسرتونو د ځوانانو د فوټبال اکاډمیو او خیریه غونډو ته ورشي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
هلمندیان د بست کلا لورته د غزیدلې سړک تر غېدو هیله لري. د هلمندیانو په باور کدا ډبرین سړک ورغول شي د بست تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتګ ورسره زیات شي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د سړک ویچاړېدو نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
بست کلا شته خو سړک ورته نشته، سیلانیان به څنګه ورشي؟ د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي دې کلا ته د غزیدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي. هغه چې اوس په بشپړ ډول د لمینځه تللو په حال کې دی او طالب سیمه ییز مسؤلین یې په اړه غلي. د بست کلا سیمه اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستی شنبه د دسمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بست کلا ته د افغانستان د 14 ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرنی سیلانیان هم راځي، خو بد بختانه د سول سیزو رئیسی د بوس د کلا د بزیدلی سړک ډیر د تخریب په حالت کې دی. سیلانیان ته ګوراتک پر کوي ډیر پستونځ کې دی، خو نه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړی ده، نه هم دارنګ دولت ځانګړی توجه ورته کړی ده.
ښاغلی بوستی وایي د مهال په نورو ورځو کې په لسګونه، خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بست کلا لیدو ته ورځي، چې د هلمند اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي.
د سیمې بل اوسیدونکی او خبریال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وایي، کله رسموي بست کله ته به د سیلانیانو په شمېر کې زیاتوالی راشي او د سیمې د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړېږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید دغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه په اوسني وخت کې ورغول سو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلای بست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري دا راته ورغی.
که څه هم د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکینی وزیر خیرالله خیرخه بست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې وه چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي، خو لا نه دی رغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بست کلا د افغانستان له لرغونو آبیدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله عزیزی د بست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بست کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بست تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزښت لږ تر لږ 3000 کاله شاته ځي. دا سیمه یو وخت ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهده پاتې شوې. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوې هم ده چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بست کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بست کلا ته چې دا یو تاریخي کلا ده د دولتي چارواکو د خوا څخه توجه وسي او دغه کوم ځایونه چې بست کلا کې دننه دي وتاکونه دي او شاوخوا دیوال دي او د دې د جوړولو چارې پیل شي.
د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې وې، خو خپله هم ړنګ شو او دا چاره هم ترسره نه شوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان ریاض هلمندی هم لژمنې سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکي وایي د بست کلا په ډبرین وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او د دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشین، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي هم تک را تک کوي چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داستانی ادب د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ کریمه نعیمی هغه افغان میرمن ده چې کال کیشي په دې برخه کې کار کوي او تر اوسه ماشومانو ته د لاسو نقلونو انیمیشن چمتو کړی دی. کریمه تازه د ای آی په مټ د اعتدال په نوم یوه ډرامه پیل کړې ده چې لومړۍ برخه یې بشپړه شوې ده او په خواله رسنیو کې خپره شوې ده. له هغې نعیمی سره زما همکار خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
راځئ نن د کریمه نعیمی صاحب چې یو بله ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومانو ته په سکرین د کریمی نیمه لخوا د ای آی پر مټ جوړ شوی انیمیشن ښودل کیږي. هغې چې له یو کال راهیسې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي، تر اوسه یې ماشومانو ته 10 نقلونه انیمیشن کړي دي. کریمې د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما خپل ماشومان چې رالویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني، هیڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بېخي ډېر مهم.
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې دی انیمیشن کړي څه ولسی دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي. خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلی. هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
د کتاب لوستلو ته چې زړه نه تنګیږي
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ورسره نه تړي.
څه معنا؟
له ما سره دې ولې زړه نه تنګیږي؟
نه ته خو مې بابا یې.
وازې ستا بابا نه یم، د نور هم یم، ورور دې دی، خور دې دی، پلار دې دی.
یا ته زما بابا یې.
هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ورسره تنګیږي. کتاب هم دغسې دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده. خو تصویري کړې کریمې نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي،
تر دې نه پورې چې څه زموږ په فکر کې و هغه لاسته راغلل. یو ځلې شامې کې چې ما په هغه وخت کې، یعنې د بېسه داسې میاشت مخکې، ما په دې کار کاوه د ترنیکي پلوه، ما دغه اتاق چې دی د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوایي ورته راهنمایي کولی چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربې وکړلې. او یعنې اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم، د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبرې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده. خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
دا د یوټیوب چینل چې مې خپور کړی دی، دا چې دی دا وړیا دي. ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بېلابېلو کمپنیانو دي، هغوی خوا چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم.
اخرې کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمی مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي، او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو؟ نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی، او دی یعنی څو کولی شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت، یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي لکه دغه نور سیسټمونه چې دي، دا د ای آی سیسټم دی او دا وړیا دی. تر نن ورځې پورې دا څو کاله کې چې استفاده ځینې کوم، نو د دغه سیسټمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي، بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي یا ډرامې جوړوي یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي.
خو اغلې کریمی وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. پی آی بېلابېل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دائی جرم سلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخلما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما
مننه چې ازادي راډیو واورید.